شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پانل لیکلي چې دا خونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاوه چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړې شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لږکیو په ځپلو کې شکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشی شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغو افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نورالله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړې شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه تمو هر کله کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ له افغان صنعتکاران او سوداګرو سره په یو غونډه کې افغان سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پایته ورسوي او کله دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نخوري. نوموړي وویل چې افغان سوداګر دی د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته مخه کړی او غواشه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګری زلاري په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لاري نه بندوي. پاکستان له څو باندې یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپل ټول لاري باندې کړی دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په خبرګون کې کړی چې دا هیواد له افغانستانه سرچینه اخیستونکي ترهګری بودی او وای چې افغانستان دی په خپل خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخاونسي او یادي د غهیوات ور وسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنز د دې مسالې پر سر خنړې د شتې هم شوي او په دوحا او استانبول کې خبري هم شوي چې نتیجې تاسو ټول خبري است. پر روانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې ژغې شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کای لري له اقتصادي نظره د لارې څنګه دي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو پخوانی رئیس آزرخش حافظي همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علي کوزي او د اقتصادي چارو شنونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هر کله وایم. لمړی حافظي صاحب، تاسو څو است طالبانو د حکومت د پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تراغو پرې سوداګري نکو، لاري ورته نه پرانیزو ترڅو چې پوخ تضمین نه ورکړي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته درنو ملمنو، زما دوست او ګران همکار ښاغلی محترم خانجان الکوزي صاحب چې د رئیس اتاق مشترک کې افغان پاکستان دی بله غلی نه دی دی رئیس دی مشره
ما خو اگر نه کو یاد دبل اهمیت کو دی افغانستان د سوداګری د خونو درې سپلاوی کن
دا هم لمړی ورستیالو
ما نه چې تاسو هم کو
او همدارنګه تلاش سپته سلامونه ونکيلي او محترم اوریدونکو ته او تاسو درنو همکارانو ته احترامات تقدیموم. نو د دې چې دا جغرافیایي جبر کم چې دی هغه خو بدلون نه مومي، دا باید پر رسمیت وپیژنو وای چې اختیار جبر شناخته شده است. هغه جبر چې پر رسمیت وپیژنې بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لندلاره ده د هندوستان لپاره پاکستان او همدارنګه سمندري لاره د پاکستان موږ لپاره چې په وچه محات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولې کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بله لاره ولټو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک، سوداګر او همدارنګه حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډېر هلې ځلې وکړل چې دا ګذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې دا پرونی غونده کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل، مسائل ډیر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګري د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي، دا بالکل بیساری دی. په دنیا کې خو اول نړیوال جنگ له دوهم نړیوال جنگ له شتون درلوده، ما سوداګري په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاري ساتل، ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه، دا تجارت د مولدو، مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلند ډېر مشکلات لري. یو مشکل دغه دی چې هم پاکستان هم افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده، په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینلي اسنادو کې دا برسیره شوي دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي، اسانتیاوې برابر کړي. نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره، مولد لپاره، مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزې خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي، ځکه چې زمونږ مالونه د پاکستان له لیارې ټول دنیا ته ځي، سمندر له لیارې، او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګری او همکار ښاغلی الکوزي صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر تر 11000 کانټینر اوس یو څه په لاره کې پاتې دي هلته پاکستان کې، یو څه په بندر کې دي، یو څه را روان دي پاکستان خواته. او دا ډیر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره او دوی مکلف دي به جمن وسی خپل تعهدات ته چې دا بیا اپټیکا تلون چې زموږ پاکستان کومون شتون لري او بنا دې دا 1958 کال قرارداد ترانزیت قرارداد شو په هغه بنا ولاړه ده تر اوسه پورې هغه شتون لري دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي او دا
سلامت اوسئ کور ودان حافظی صاحب علی کوزی صاحب تاسو هم فکر کوئ چې د افغانستان اوسنی حکومت یا چارواکو ته بل لاره نه و پاتې چې له پاکستان سره باید ذاتی نور تجارت بیخي ختم کی په دې شکل سره چې شاغلی برادر اعلان وکړو لطفا مایک مو خلاص کی مایک مو گل دے علی کوزی صاحب علی کوزی صاحب کز ما شخوری ستاسی بله وس را شخور آخی میرا بانی
بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر محترم ملگری اپنی صاحب و جلاز محترم پلاش ستا انتاسو تا استاسو دوادی و دن کتا نیکی حیلی و سلامونا خبر مفصل معلومات دې په ماته مو کتاب کله د ریسټه په 2010 کې چې موږ پای مذاکره د کتاب او قرارداد کې په اګریمنت کې راځي چې یو مشترک خونه دي دا چې تقریبا نیمه دولتي واده چې وزارت تجارت د ګلو ملکونو په شریکي او تجارتي په خپل خواخه باندې سره کیږي نو موږ مشترک خونه جوړه کړې چې اپوزیشن هم دا کوي کړي دې کې موږ د قندهار او د ننګرهار او همدارنګه د کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجاران چې د هغه سم پراکتی دی او د هغه سره تجارت کوي دې کې دا غړي ټول لري همدارنګه خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سند او همدارنګه د بلوچستان تجاران ته دې کې غړي ټول لري مشترک او هر کال موږ سره غونډې کوو او یو پاکستان کې د ترازو په دې لاسو کارو نوښته چې اپایم دا شوی دا ډېر ستونزې را پیدا شوې په خوا چې د داود خان کوم قرارداتو د اټا په نامه هغې کې مشکلات موږ نه لرل مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلف دی چې افغانستان بهر ته لار نه لري د دوی مالونه د بهر د لارې نه انتقال کړي او د دوی مکلفیت دی چې د ریل په واسطه او یا د موټرو په واسطه دا مال بارډر ته ورسوي افغانانو تنها د دې مسؤلیت لرو چې دوی بس کاټي ورڅ کول یا د ملیشیا یا د پاو یو سړی ورڅ کول دا باید بارډر ته ورسیږي او دوی تبا پیسې نن ورکولي دا په قرارداد کې سہولتونه د مشکلات رااله سہولتونه پاکستان ته ډیر ورکړ شو په سره ترشه په خوازان لمنګه د پاکستان د لار د خاورې نه استفاده کوله دوی نشو کولای اټاپه قرارداد کې دا خبره نه و دوی تمنګ تقریبا څلور بندر شمال کې چې تورغونډه دا او دارنګا حقیقت دا حیرتال دی او شیخان بندر دی دا په قرارداد کې ورکل اته مونږ ته د واجی اجازه هم را نکړل په قرارداد کې تنها او د وچ نیوی او د تازه میوی او د صادرات قرارداد غیره کوی ول چې د هند نه تاسو مالونه نشه راوړل په دغه لار په سمندر کې دی راوړل او په هر صورت هغه قرارداد چې وشو دا هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباع یو شانتي و د افغانستان مل شانتي و ډېر ستونزې خو دلته چې امریکایانو نه تو و هر کله چې کوم مشکل پیدا شو هغه چې د دې قرارداد متضمن او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې میرمن و هغه اسلام آباد ته راغلی و او دا قرارداد په افغانانو پاکستانیانو شوی
بله
دا مشکل حلول او کله چې د امارت اسلامي راغې او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط منور هم کشي او دلته نور ستونزې را پیدا شولې او هغه افتا او هغه قراردادونه هغه ټول د منځه لاړ. اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ مونږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ مونږ ته به دا ټول شیان بند شو. تقریبا 80% مال زمونږ بند شو هغه دوی نیگیټیو لیست یا د اساسو مالونو په نامه باندې بند کړه چې تاسو دا نه شئ راوړلی یا به مونږ سره د کوټې سیستم جوړوئ یا خو په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وي امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو. بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم دی چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې 12 میاشتې دي تقریبا په دې 12 میاشتو کې دا زمونږ 15 بارډره 12 ځله بندېږي. کله چمن بندي کله غلام خان بندي کله دندي پټان بندي کله انګور اډه بندي کله تور هم بندي. اوس داسې مشکل راغی چې مونږ دغه 15 واړه لارې بند شولې دي 1 میاشت نه اضافه څه کم 40 ورځې کېږي او زمونږ مالونه ولاړ دي. څنګه چې آتیشي صاحب وویلې او هغه ګزارش ورکو تقریبا 12,000 کانټینره امخ ته او دې مخ ته ولاړ دي چې د پاکستان هم تقریبا 1,200 کانټینر چې د مرکزي آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی او هغه باید لاړ شي پاکستان ته یا د دوی خالی موټرې دي وریجې وړي دي کچالو یې وړي دي آسیا میانه ته تاجکستان ازبکستان قزاقستان او ترکمنستان ته هغه هم ولاړې دي. دنان موږ د خپل دولت نه د امارت اسلامي نه موږ خو ولس یو موږ خو تجار یو هغه د لوی اړخ جناب محترم آتیشي صاحب ډېر علمي تشریح کو چې دا افتا قرارداد دی یا په سرتېشه د کوم رډتوب دی یا په سرتېشه آر ټي آر آر دی یا په سرتېشه ډبلیو ټي او دی دا ټول هغه مسایل وو. اما تلاش وشو په دریو ناشتو کې تاسو په اړه د لارو د خلاصولو په اعتماد باندې هیڅ خبره ونه شوه. موږ خو مجبور یو ولس یو موږ خو تجارت کوو مجبور یو چې دولت تکینو نو موږ د امارت اسلامي نه څو څیزو له خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي زمونږ دا تقریبا 3 میلیارده ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي. موږ همدا پیسې لرو دا هر کلوشن کېږي یو ځل راځي که یو روبه چې بېرته نغدېږي بېرته ځي نور مال پرې اخلو. موږ د کال 15 میلیارده 14 میلیارده واردات لرو دا ټولې همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي. نو بلان امارت اسلامي یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو بالاخره د دې څخه خبرې وکړي او بالاخره پرونې
علی کوزه صاحب وبخشی آیا د دې پریکړې په اړه له تاسو سره له نورو سوداګرو سره مشوره کړې و؟
خو ما دا مشوره خو دا و چې په دې څلور سو تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل او ورسره خبرې وکړې ورسره کېناستل او ورته وویل چې هم یې امنیتي گزارش ورکو هم یې اقتصادي گزارش ورکو وزیر تجارت او بالاخره دا یې ویلې زمونږ هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلی وکړلې تاسو زمونږ مشکلات پیژنې د دنیا سره حتی ملل متحد ته ویل هر څه چې موږ کړل په دې اعتماد باندې هیڅ نوې روشنایي نشته چې نشته موږ نه شو کولای تاسو د خپل دارایي که سمندر ته ارته وي پاینده کې موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو. نور لارو باندې کار وکړئ آینده سرمایه په دې لارو باندې مراوړئ. موږ د پاکستان سره 2 میلیارده ډالر په ارزښت راکړه ورکړه لرو چې 1 میلیارد د دوی موږ واردات کوو او تقریبا 800 میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو. په دې صادراتو کې تقریبا 350 میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو چې دا دوی په فابریکو کې خام مواد دي چې د دوی فابریکې هم د دې جدي مشکل سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې د تجارت کامل مدریږي دغه د 2 میلیارد د مرکزی آسیا له چې کوم تجارت کیږي هغه متضرر کیږي. موږ د پاکستان د تجارانو سره تاسو نن هم په دغه میډیا کې اوریدلی چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه او هغه د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کړي. دا زموږ په ګټه نه ده نه د افغانستان په ګټه ده د پاکستان هغه زموږ له اتاق وړي دي. موږ هم دا خبره کړې ده امارت اسلامي ته بیا هم یو چې به هم خبري وو چې لارې باید خلاصې کی لکه څنګه چې اتیزي سرویل چې افسایګان دا مجبوریت دی نو موږ ته هیڅ دې لار نه ده اما دا کچته دروازه د کچې څوک باندې ته په مجبور مکلا کی چې
ډېر مننه سلامت اوسه ورسته به پدې هم خبري وو چې متبادل لارې کومې دي څومره اقتصادي دي وربښو استاد تلاشته استاد لکه څنګه چې موږ دوه نور ملمنو ول چې پاکستان عموما خپل لارې باندې متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاري اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپل درنو ملمنو آزرخش حافظي خانجان علي کوزي او تاج محمد تلاش سره خبري کو تاج محمد تلاش تر اوسه پرې لا استودیو سره وصل نه دی خو تخنیکی همکار مو کوشش کوي چې ور سره تماس ونیسي متاسفانه چې وایي ل استودیو سره نه وصل کیږي فکر کوم ټلیفون ته جواب نه وایي وربشو حافظي صاحب ته حافظي صاحب د افغانستان لپاره کې د پاکستان لاري بندي شي تر ټولو نږدې او واردار لاره چې له اقتصادي نظر خداغه بیا کومه لار ده یو وخت تاسو هم علي کوزي صاحب مراتب ویلو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي حسین میوي هغه د نورو غونډیو هیوادونو کې بازار نه لري ځکه چې څه موږ تولیدو هغه حقوق هم لري کانار دی که منی دی که زردالو دی دا ټول هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي هم په ایران کې کرل کیږي یوازې پاکستان نو ستاسو په نظر کې پاکستان لاري د تل لپاره بند شي متبادل لاري څه دي کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره هم مایک مو روشنه کی افیسی صاحب مایک مو میوټ د ګل دی افیسی صاحب افیسی صاحب که زما ژا خبري مهرباني مهرباني وسېش مهرباني
او اول خو خدای مکله چې د تل لپاره د لار بند شي د ممکن نه دی ځکه چې دا یو سیاسي اراده ده د پاکستان دی حکومت اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیه د دغه پریکړې پر ضد دي یعنی د پاکستان ګټه هم په دې کې چې دا لار پرانیست وساتي په دې چې دا لار نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دي دا د افغانستان او د هندستان لپاره ترانزیت لار ده او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګېږي په دې خاطر باندې کچېر دا نورین رامنځته شي د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي لکه چې د زما دوست او ملګری ګران الکوزي صاحب ته معلوم دي چې چون دی رئیس دی اتاق مشترک افغان پاکستان دی پاکستانیان هم ډېر مشکلات لري هغه هر ورځ موږ سره همغږي دي دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره د ټول په تب درېدلې دي کارخانه بند دي نو هغه مالونه چې دوی غوښتل چې واسته یو افغانستان ته ټول مالونه هلته بندرونو شاکې پرتې دي نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي بینملي فشار هم باید جاري وساتو ځکه چې د بینملي قوانینو پر ضد یو کار دي د خصوصي سکتور د افغانستان په یو 15 هیوادونو کې شتون لري او دوی خپل د هغه هیوادونو چې چلته دی پانګونې کړي دي دوی په وسته هم کولی چې فشار راولي او په خپله متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې موجودیتونه لري یو دا چې په ملل متحد کې استازی نه لري او نور مشکلات هم شته کنه دا په محکمې تجارتي دی پاریس کې یا په داربیتریشن د لندن کې دا مونږه دا حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو ولی کچی هیڅ اقدام نتیجه ور نکړل لارې سوشه اندی یو دا چې وارداتي ټوکی دی پاکستان درنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانی میوه نور ټول شین په افغانستان کې تولید دی شي یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي مونږ کولی شو هغه برخه کې وصیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای خارجي داس یو پیچلی شیان نه دي لکه ټکنالوژي دي جرمني چې موږ ونه نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځنۍ اشیا څخه ښه کوالیټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدي میوې او په عین زمان کې د ترکاري لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو ولې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي ورسته کیږي او د هغه لپاره موږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په ښه کوالیټي سره مثلا د سل تنه انار څخه 15 تنه یا 16 تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلای شي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي، دا بزګر لپاره هم ضرر دي، دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر موږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واسطه وو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واسطه وو، اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واسطه وو، حتی هندوستان ته یې واسطه وو، هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه هکله باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي، اما زموږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینملی فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي توګه د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا حل ځلې وکړي چې یو څه د کلکیچ رافقي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده، هغه ترانزیتي مال نظمون دي قیمتي دي او کم له کمه د 500 میلیون ډالر تر 1 میلیارډ ډالر پورې قیمت لري.
بله ډېر مننه،
چلته بند پاتې دي.
ډېر مننه. په دې اړه به بیا علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بندې په څه شکل سره راخلاصېدای شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وری بیا ورزو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم، کله نا کله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټم تمامې شي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده، مثلا چې به هیواد لارې پی بند کړي دغه مجبوره شوی دی چې په خپل مغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي، داسې امکانات برابرې شي ډیر وخت ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شانو لپاره چې هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي، هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده و کې هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي او ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ولارزانه تمامېږي خلکو ته ډیر خلک باغ اخلي، لدیسته به مجبور چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته، الکوزی صاحب او همدارنګ ازرخ صاحب مبارک ته. هله دا چټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس زه فکر کوم چې کای ولند تاریخي اقتصادي باندې تور شم، زه فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخسته وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسېدل نو بیا راکړه ورکړه مطلق سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث سوچ هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپل پښو ودرېږي او هم چینایان په خپل پښو ودرېږي. ورسره دغه سه لوبه تایلند وکړله، تایلندیان هم په خپل صنعت باندې متکی سول او همدارنګه بلعکس چینایان هم همدارکم په خپل صنعت باندې متکی سول. داسې عکس العمل زه فکر کوم چې اوسنی نظام په نظر کې نیولای ده او کړای ده، دا به د دې باعث سي چې افغانان به د صادراتو په اړه فکر کوم چې مختلف نور میتودونه او تجربې به وکاروي او هغه به بریالی وي. په دې خاطر چې دا د تیر کال محاسبه که زه در سره کوم الکوزي صاحب ته به ډېره معلوموي، حدودا د موږ د تاسو حاصلات به چې راورسېدل هلته به ډمپنګ سیاست په پاکستان کې شروع سو. کله به چې شروع سو زه باورمند یم چې تر یو میلیارد ډالره پورې خصوصي سکتور ته دغه تاوان ورسید. ولی څلور رقم بانی به اقتصادي کېدلې. لومړی بانه به دا و چې د تاسو توکو کیفیت ټیټ ده. دویم بانه به دا و چې تاسو ویزا سکن او همدارنګه ګرنټي بانک ورسره تضمین موجود نه ده. دریم موضوع به دا و چې تاسو له اقتصادي راکړې ورکړې نه سیاسي او نظامی کریډیټ اخلي او یا انتقال او تجهیزات کوي. څلورم مسله به دا و چې ګمرکي تعرفې به د موږ په صادراتي اموالو باندې پراخې وزه شولې چې نه به شوای کوای په بازار کې رقابت وکړي پاکستان په جغرافیه کې، او ورسره به افغان سوداګر د پولې دواړو غاړو ته کاغه به تش کانتینرو او کاغه به ډک کانتینرو ځورېدل. دا د تیر کال محاسبه د څاروان صاحب موږ تاسو ته تقریبا یو میلیارد ډالر هغه کومه توقع مو چې لرله چې باید حاصلات ولرو، ګټه ولرو، صادرات ولرو او کسر د بیلانس تجارت مو تنظیم سي، هغه تنظیم نسو او د کړاوونو د ستونزو سره مخ شو. دا یو مسله. دوم بودی کچیرته د اسلامي هیواد په اساس باندې اسلامي اقتصاد را مخ ته کړو. په اقتصاد اسلامي اقتصاد کې بحث دا ده چې هر هغه څوک چې ارزو تقاضا کوي، تولید او مولد وي، استهلاک او مولد وي، دا مرز نه پیژني، اما په شرایطو د اقتصادي قوانینو. اوس که اقتصادي قوانین موږ مبنا یا مثلا یو بیس یا تعداب وګرځو، WTO، ریکا، شانگهای، بریکس او همدارنګه نور نړیوال غونډې او د هغو پریکړې، دا چیرته وایي چې تاسو د نظامی اقتصادي پر بنیاد باندې یا د جنگی اقتصاد پر بنیاد باندې تاسو د دواړو طرفو دروازې د یو خوانه وتړی، هغه هم چې نه سوداګر سره تفکیک کیږي، نه عام خلک، نه نظامیان او نه هم استخبارات. یعنی دا بیخی منطق نه من. ورسره راځم بل اړخ ته څاروان صاحب، کچیرته د اسلامي اقتصاد نه تیر سو نړیوال اقتصاد ته یا کپیټالیزم یا کمونیزم اقتصاد ته تکیه وکړو، په دوی کې هم ګوري په ټول د تاریخ کې ډیر ترخی تجربې په نړۍ هیوادونو کې تیر سوي دي، مګر د یو بل پر مخې دروازې پولې لارې دای نه دي تړلې. کتل شي ويم دي یو سات دوه سات پنځه سات،
بله، لیکن تاسو مخکې چې د تایوان نور مثالونه ورکړل چې هلته تړل شي دي،
اما د لنډې مودې ته پاره، مګر کچیرته په دایم باندې بدلیږي هغه بیا خصوصي جبه حکومت داسې پالیسی غوره کوي چې د موږ دروازې او مخ به اقتصادي د پاکستان څخه اوړي، او الحمدلله افغانستان په داسې و ستراتیژیک خاوره کې پروت ده چې د وچه لارې نه مختلفو هیوادونو ته ترانزیټي لارې لري، هوایی کارګو لري او همدارنګ متحد
البته د ستونزې شته کنه مخکې یاد بشوي خیر دی ډېر مننه سلامت اوسه علي کوسي صاحب اغه مالونه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په پاکستان کې بند پاتې دي په کراچۍ کې پېښور کې مختلف ځایونو کې د افغان سوداګرو او ویل کېږي چې په غو باندې هر ورځ یو کرایه راځي مصرف راځي څومره مال به وی او څلارې تاسو څنګه ولې د چې په څه شکل سره به دا مالونه بیرته افغانستان ته انتقالوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هم ویل چې ذاتي نور لار نه پرانیزو او پاکستان دفاع وزیر ویل چې دا ډېر پریکړه ده چې افغانستان کړی دا ته ارکلی وکړو په یو شکل سره. بله
دا
هو
اصل کې
خبره
ده چې
څنګه
افغانستان ته تشریح کیا کسی سے بڑی لارو کے اعتماد والے دے رہا علمی تحلیل ہو کر کاروان سے خدا شکار دے کے منگا لگا اتر یا یو نظر کنٹینر چگوار پر اتوالا لی ایک خالی کنٹینر ہم دی چراغری دی او زمان مالی نے راولی دی او خوز دیر تکلا علمی شی او دا شپنگ کمپنی تا دا کنٹینر ہونا رسی دی پا منگا دی ارار از دو سو ڈالر دی ریٹنشن را دی او دا ام منګه ورکو په جهاري سطح باندې او کچېتا دا وین چې نو بیا خو مجبور مکلف یې چې جهال ته شي بیا تاریخ شو چې نو مالونه واره سل زمو لګاو شو نو بیا خو بیا مشکل دی چې څه به کیږي لکه او یو خبره درته کوم چې بد پخته نه ده ته وایي ما چې تاریخ په وجود کې کله کله منګه دا چې شي یو ځلا د پایکر لچ په وخت کې څنګه شان کو وشو لا چې موږ کنټینیوري حال ته وترول او هغه وخت چې روان دا افغانستان نو وته لو درته دا وشو تقریبا زمونږ ډیر کنټینر موږ ډیر سمندر ته واټول صابونو خراب شو میوه او خراب پښولا اتاس پر پاتو دا نو ټول ځنګ وو ډیره کې استفاده نه کېبل نو دا خورس پورس خرابېږي البته بهر دی البته وګدي البته مشکلات دی او علاوه دې نه چې په موږ باندې د نوې د کرشن راځي او په موږ باندې کرایه راځي بلکې زموږ مال خراب کیږي دا اوس هم چې زموږ موټر ته چې مال کې شوی دی کانټینر موټر ته چې شوی علاوه دې د نوې د کرشن نه د ډرایور توقف په موږ باندې راځي چې زموږ موټر نه یاد مال خته کوي او یاد هغه کوي خو خبره دا ده چې دا مال موږ پرونو مولا درادر صاحب ته دا پیشنهاد وکړو او خپل وزیر صاحب تجارت ته د موږ تحریری مشترک وطاق او وطاق تجارت او سرمایه‌داری دا یاداش ورکړل چې که اوس تاسو هر څه کوئ پاینده کې لار بندوي کار شي چې زمونږ د دغه مال غام پات په حقوقي لحاظ باندې وخلل شي هر رقم څه چې زکه مو خو ولسی او مو خو دولتونه نه یو دولتونه قراداتونه کوي او ولسی یا تجار اما قرارداد پاساس د هغه پرنسيپ پاساس چې
وکړه یشم الکوزف صاحب زما پښتنه مم دا و چې څنګه به د دې شغم خوري د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې خراب دي او د سې نشکاري چې زړه دې هم سم شي
او مله پرون وزیر تجارت ته خبره وکړه او د اسلامي امارات په اعتبار او د پاکستان د حکومت په اعتبار مونګو سره قرارداد لرو مونګه په خپل سر د مال نه راوړې مونګه لوډینګ کړه ده مونګه اسناد دوی تر لګري دي مونګه لسنه مخکې دي چې مال راورسېږي د دې کې شتمن را لګلې ده د دې په خبر ورکړې ده مونږ پلانیز نه دومره مال را روان ده او دوی مونږ ته اجازه راکړي د سیستم کې چې تاسو خپل مالونه راوړې دلته نو په دغه خاطر باندې مونږ په دې باندې حق لرو او دا زمونږه انساني حق دی او ګلوی جهاني حق دی چې زمونږ دغه مالونه به کار دانش کوي چې زمونږ مال په امنیتی مسایلو یا په سیاسي مسایلو ګرندان واخلي او مونږه جزيه واخلي دا خو نه انساني حرکت دی او نه افغاني حرکت دی او نه اسلامي حرکت دی چې ته یو چا مال ستاسو دروازې مخ ته ولاړی او دا نه نتیری کې او تاسو ته اجازه ورکړي او بیا ته وزیر له کومه قرار دی ورول یې د منځ وړي که د منځ زی هم مسولیت د پاکستانیانو په غاړه ده او که هر شي کېږي تقاضا مو جدید امارت اسلامي نه دادا چې زمونږ د مال غم مخري او زمون مال مونږ ته راوړي مونږ نه په غلا راوړی دی نه په قاچاق راوړی دی بلکې په نویو شنو اسنادو راوړی دی د لوډینګ کمپنۍ معلومه ده د شپینګ کمپنۍ معلومه ده سی آی اف ای معلوم دی د نام دا زمونږ قانوني حق دی دنیا دې هم زمونږ غواړي مونږ تجارانی او مونږ لکه څنګه چې دنیا ملل متحد دا وایي چې دلته د بیکاری کچه جګیږي او بیکاری باید د منځه لاړه شي د ولس
بله علی کوزی صاحب رحمو بوستان بدل کیږي بله ډیر مننه کلن راته وایس ک پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړي چې دا بیرته افغانستان ته راشي تاسو بیا نور موافق یاست چې لارې دې بخې بندې وي
بدون شکه چې دوی اجازه نه ورکړي او بیا موږ راځي لکه څنګه چې موږ کې پلاسټ صحیح وو دا چې شرایط مساعد نشي او موږ ته ګرانتي نه کړي چې تاسو دې نه موږ
لارې دې بندې وي
ډیر مننه کار نه کوم
ډیر مننه سلامت اوسه افیسی صاحب تاسو هم اشاره وکړه چې پاکستان هم تاوان کوي افغانستان ته لا ډیر صادرات کې 40% واردات لري نو 80% صادرات لري افغانستان ته پاکستان منځنۍ آسیا ته د افغانستان لاري صادرات لري د پاکستان د دوه صادراتو ارزښت کم دی چې پاکستان ته ډیره مهمه نه ده ولري د سی بیغه مبندوي او کنه پاکستان هم ډیر لوی تاوان کوي
پاکستان خو د دې کوم اقتصادي منطق لمخې دا کار نه کوي د دوی کرکه د سیاسي کرکه ده او د هغه د پرچخستو کې اخستلو کې دا کار اړین غنل دي او دا کار کوي او دا کار من اقتصادي منطق نه لري پاکستان هم پکې ضرر کوي او پاکستان وضعیت اقتصاد تر ورساس خراب ده ځکه چې افغانستان سید چې غریب ده ولې ډیر پرول نه ده پاکستان خو تقریبا 150 میلیارد ډالر پرول دي او دغه اقتصاد دونه ضعیف دي چې 240 میلیارد ریزرو درودل د پېستره د استراتیژیک پښتواني دی پیسې هغه اوس 3.5 میلیارد ډالر تر اتی چې وی دی په دې خاطر کلدار دی 1500 خرغلی 215 افغانۍ یعنی سلور پاکستانی پاکستانی کلدار اوس یو افغانۍ دی خدا په خپل د پاکستان وضعیت د اقتصاد خنه دی نو په دې خاطر چې د خپل اقتصادي ضعف چاره کې دی هغه پر ځای دوی نور څه کوي پلمی جوړي سیاسي پلمی جوړي چې د خلک مشروع وساتي دا هیڅ کار نه دی ځکه چې واقع بینانه باید برخورد وکړي او چلند وکړي د یو میلیارد ډالر دی پور د اخیستلو لپاره نړیوال بانک ته او د آی ایم ایف سره دوه کار درې کار چنی وهي اما دلته د دې سوداګری افغانستان سره د ملګری الکوزی سپتا او زما محترم دوست معلوم دي چې د پاکستان رسمي او غیر رسمي سوداګری یعنی په کال 2012 تر نیمای دیالاس تقریبا شاوخه 15 میلیارد ډالر یو برخې د سرحدي تجارت او چې د قبایل خپل منځ کې درلودل مثلا مومن دی خو هغه خپل مال ورل او ورل او په یوه زمانه کې د شنوارو قبایل دي حالت په د دند پټانو د ځایونو کې مثلا دی وزیر او د پکتیا خلک او د خوست خلک د خلک خپل منځونه کې د اننوي سوداګری راکړ ورته لره ځکه چې هیڅ وخت د بندر بند نه و د سرحد غازات قبایل وو او ساته دوی د موزی تیر کړی دی د دیوالونو کړی دی حالته کورونه سره ویشل دي چې نیمای کور دلته پاتې دي نیمای کور هغه خواته پاتې دي ورونه سره بیل کړی دي نو دا سوداګری دوی هم تقریبا بند شو او د پاکستان د صادرات او افغانستان ته هغه سي چې یو نفر تلته پاکستان ته وبه پاکستان سره مال راوړل دلته به افغانستان کې خرڅول ګنډي پونو او بل چې 2.5 زره تقریبا میلیون ډالر د دوی رسمي وارداتو او یو میلیارد تقریبا یو نیم میلیارد ګمرک د څنګه ختیریدل دا ما چې ګنولي وغه وخت کې یو تحقیق وکړو په تحقیق کې تقریبا 15 میلیارد ډالر په کال کې زمونږ رسمي او غیر رسمي سوداګري پاکستان سره و
بله
د دوی د غلط چلند لمخې دوی ان په د تیر اته نه لاس کار کی دا تجارت اوس کم شوې دي راغلي دي په 1 میلیارد ډالر ای تقریبا شاوخوا 1 میلیارد ډالر دي دا په خپل پر اقتصاد پاکستان هم ډیر منفي اغیزه کړی دي د دوی یو برخه د مشکلات وزګاری او د کساد د اقتصادي د غلط سیاست پورې ارتباط لري په دې خاطر دوی باید ویښ شي او وپیږي چې داسې چې آتش یې مړ او سوخ یې هم سوخت دوی دا ور چې لګولو دي خپل ځان هم سوځي پکې په دې خاطر موږ د دې روانه نه یو چې داس موږ پاکستانی ورونه پاکستانیان خو ډیر خلک دي دا خو د پاکستان خلک اراده نه ده دا یو تعداد خلک دي د دې پاستادي تو حکومت چلی دوی دا پریکړه کړی دا پریکړه د پاکستان په ګټه باندې دی او پاکستان په ګټه باندې باید په هغه باندې تجدید نظر شي
ډیر زیاته مننه کوربدان استاد تلاش افغانستان نړیوالو سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت نشي کولای او فکر نکوي چې د طالبانو حکومت اوس یو ځل بیا باید په خپل پالیسي فکر وکړي چې د رسمیت پیژندل څومره مهم دي په نړیوالو سازمانونو کې حضور څومره مهم دي کدوې هم یو څه په خپل پالیسي کې تغییر کړی وای نن به ځخ دنیاوالو اوریدي فکر نکوي چې دغه مسله به دوی یو څه ټکان به ورکړي بيدار به کې چې باید تغییر راولي په خپل پالیسي کې چې دنیاي پر رسمیت و بشن یو خپل ځخم پورته کړي دغه مهمو سازمانونو له طریقه
څاروان صاحب ستا خبره تر یو حد معقوله ده او در سره موافق یم اما تر یو حد در سره مخالف یم مخالف په دا خاطر یم چې کوم پر رسمیت هم پیژندل سو او په نړیوالو سازمانونو باندې مشروعیت هم پیدا سي خو د پاکستان پالیسی نظامی پالیسی ده او آی ایس آی جوړوي
ترڅو چې دی آی ایس آی مخکې دا یادونه وشوه چې تجارت مسله بیل ده یعنی ته کولای شې چې دغه سي سازمانونو ته لکه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت وکړي هغه تړونونه سي دوی کړی د افغانستان سره هغه راپور ته کې هغه د سي یو مرجع توړاندې کې چې دغه تړون را سره کړی دی د دې تړون خلاف دوی دا کار کوي هغه د جنگ مسله بیل ده لیکن بیل ده
دا تر موافق یم اما د پاکستان د ریټ د بدلولو نه ده او نه بدلیږي دا سي عکس العمل قاطع ور سره پکار ده لکه اوس چې نظام دا تصمیم ونیوي د دې تصمیم ز باورمند یم چې اکثریت تجار به وای چې دا کاش کې درې کاله مخکې نیول سوای وای ولی دا تم به پریو او له د یو غار نه به څو ځله د مار موج نه چي چلو د مار 50 کاله افغانان چې چلی دي اقتصادي چې چلتیاي ورکړی دا بیا ازمیل د ما په نظر اشتباه ده خو په یاد ولري بیا تکراروم په یاد ولري د پاکستان اقتصادي نظامی او سیاسي چارواکي به اکثریت بنديان وي محکمه به په دې پریکړه کوي چې تاسو په سیمه کې داسې لوبې وکړلې چې د معافول وړ نه دي ملتونو تم او خصوصي سکتورونو تم او مسلمانانو تم پراخ ځان اړولای دا تاسو باید څوک له زندان دی کړی د زندان نو ورسته باید شدیده محکمه دی تاسو پایل سی دا یو خبر دومره خبر یا به دا کسان چنچیږي نور کسان به په ځای زر راځي او هغه به د افغانانو او د افغانانو د خصوصي سکتور نو وزور غوړی او زارې به کوي چې موږ د تاسو په حق کې سخته غټه جفا وکړه او ظلم مو کولی دواړه طرفه پاک دی یو دینی لحاظ مسلمانان دي دا دوه خبره دریم په یاد ولري چې دا هر څه نړیوال څاري او دا اقتصادي تاریخ ثبتوي او د اقتصاد سیاستونه بیا ریکارډ کیږي او دا د افغانانو بیا نه ورته ویریږي. نو هر عمل عکس العمل لري.
درسته.
کچیرته د لند محاله د پاره مشته زیان منون کوي او یو تریخ خپ تمامیږي یا تریخه لقمه تمامیږي، په یاد ولري چې د وشت محاله د پاره به موږ خپل مسیر پیدا کوو، موږ به خپل بدیل پیدا کوو، پیغه به فکر کوو، یغه ته به پالیسی پیدا کوو، هغه صادریږي. که احیانا یو میلیارد ډالر ګټه ونه کړله، یو میلیون ډالر دی ګټه وکړه،
ډېر مننه. او په کار دا و چې دا کار
یو لک ډالر به ګټه وکړه،
اما تدریج شوی
به ګټه به وي بدون دی رسک به وي.
ډېر مننه. سلامت وسه علی کوزی صاحب. د چابهار بندر هم موقتا معاف شوی دی د امریکا له بندیزونو، او په دې دومره کلونو کې په دې بندر کې دومره کارونه شو چې واقعا لکه د پاکستان بندرونه چي دي. ما اوریدلی چې لا هم لوی کشتیو ته مساعد نه دی. او بلدی ریل مسله ده چې په دا هم ورشي ول چې ریل به د افغانستان تر پولی پورې را رسوي، هغه هم نسو جوړ چې ترین نه یې تر هغه ځای په موټرو کې په لاروی کې کانټینرو کې د میوو نور شان وړل هم ګرانه تمامي ژو هم خرابي ژ لکه څنګه مخکې چې حافظي سیبرته اشاره وکړه، ولی دې برخه ته هند توجه وکړه. ال دا چې هند هم غوښتل چې له افغانستان سره راکړه ورته ورلري.
د چابهار بندر خو وخت خبره ده چې موږ ته ریسه د کراچي.
bale bale ali kozay sahib ali kozay sahib تاسو ښه خراب سده، انټرنیټ هم کمزور دی فکر کوم. خیر
مشکلات حل لپاره هملته ناست دی. مونږ لکه څنګه چې عمومي بحث وشو مجبور شو دیکھے برابر فروان سے منگا پکت لد دا صادراتو مشکل چی داروس منگا دید پاس پا وزارت تجارت افراد کی تحلیلی پروگرامونا لگو پروگرام لگو چی پس کارو کو پس داروس دا ازبکستان سرا یو قرارداد جور شو پا آگا بندر کی منگا یو پروسس سنتر جورو داروس دا دوبار فوالی سے داروس قرارداد انزار کتا سوات بیریا کیا ویدری تاسو باید دې چې په قزاقستان کې د افغانستان لپاره یو بیلګه ده البته تجارتي مرکز جوړیږي. موږ چې نه لا ته هم ډیره مفکرې ده دغه میوا او دغه شیان چې موږ هند او پاکستان ته وروږه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه د دې لپاره ری مارکیټ زمونږ روسیه هم ده او په روسیه کې زمونږ دی او زمونږ بادرنګ او زمونږ انګور به هر چا راخه خرڅيږي لکه څنګه چې قالین په اروپا کې د هر چا راخه خرڅيږي هلته ښه خرڅيږي. په یو سلسله ستونزي انتقالاتي دي هغه باندې امارت اسلامي مشترک د دوستانو سره خبرې کوي. دا اوس زمونږ هه حاصله دا اوس زمونږ نن وزیر صاحب سره په تجارت یو مملکت ته هم د دې خاطر لپاره سفر وکړو چې په دې باندې زړه شي. د وارداتو مسله چې دا د وارداتو په مشکلاتو باندې مونږه لارې پیدا کړې دي. مونږه چې کوم 15 میلیارد ډالر سالانه واردات لرو د دې د جملې نه 3 میلیارد ډالر خالي د ایران سره او تقریبا 1.5 میلیارد ډالر هم دا د مرکزي آسیا سره دي. یو 1.5 میلیارد څه کم 2 میلیارد هم د چین سره دي. چین زمونږ خپل سیستم د قزاق بلارینا او د کرغیز بلارینا پرېل کې شروع کړی دی. دا اوس زمونږ هر ورځ چې کم درکوي تقریبا 1200 تنه خالي زمونږ
اموال د ریل د لارې نه ایران خاف پر رسیدي او د دغه ځای نه موږ خپل مالونه بارو ترکیې ته ځي. نو خبره دا چې ده چې امکانات شته او موږ په دې باندې فکر کوو. خو د چابهار په بندر کې چې کومې ستونزې دي موږ تنها د چابهار بندر فعالول د دې دپاره غواړو چې هندوستان ته زموږ میوه لاړه شي او خصوصا وچه میوه زموږ ډېره باارزښت ده په هندوستان کې ځای لري او هلته موږ د کال $500,000 په ارزښت باندې وچه میوه لیږو. نور زمونږ معدن په هر ځای کې باغ لري معدنونه ټولو ځایونو ته ځي که د ډبرو سکاره او کرومایټ زمونږ نه پاکستان واخلي چین یې اخلي او دغه د ډبرو سکارو دپاره نور بازارونه هم شته دی د صادراتو. خو که زه اوس هغه 45 کاله چې خاورو لاندې پراتو مستیم پراته او پاک منه کوي خو په اخرت د چابهار په بندر باندې موږ هلې ځلې شروع کړې دي تنها د یو هدف دپاره او هغه دا دی چې هندستان سره زمونږ تجارت شروع
شي.
موږ په دې باندې هم لګیو یو مشترک هلې ځلې شروع کړې دي. یو تعداد تجاران چې زمونږ نمونه لاخلم او په دوبۍ کې دي په وایسبین کې او وطن پرسته خلک دي دې ته اظهر شوي دي چې موږ حتی یو دوه کښتۍ واخلو چې یو دوه 2000 3000 کارتینه دا انتقال کړي میوه شوا ته. نو من دا تجارت چې اوس د پاکستان څخه کوو اوس کې د وریجو قلت راځي غوندي چې په هندستان او بنګلادیش کې وشته نو په تر هغه د انتقال مسله ده. نو کارتي کوو اوس هم دا خبره ده یو ځل بیا یادونه کوم ستاسو لپاره ده چې څنګه ورشته موږ د دنیا د دنیا باندې موږ کومه ارڅ چې موږ افغانان یو موږ نه لکه موږ خلک یو او دا که موږ په دې پر اسمت کې نه یې نه پېژني موږ خود یو انسان ته هیڅ په دې خاصه کور کې ژوند کوو. دا مې انساني حق دی په ملل متحد باندې دا مې انساني حق دی په اسلامي کانفرنس باندې په اسلامي هیوادونو باندې چې موږ دې سرمایه غوښمو.
ډیر مننه سلامت اوسه حافظ صاحب. کلند راته وایس ک پاکستان سبا بیا وای چې خیر د بلاری بیرته خلاصو واړی کې بیرته عادي شي تاسو د دې طرفدار یاست چې بیرته له پاکستان سره د تجارتي اړیکې پیل شي او کنه هغه تضمین چې د طالبانو مرستيال ای شي د هغه تضمین سترڅو خپل شوی نیوی له پاکستان سره بیا تجارتي اړیکې نه پیدا شي
دا سوداګر او د سوداګری او پنګونی او طاق او د صنایع او معدن او طاق دا چې دی پرته له قوانين او پرته له حمایت دی حکومت کار نش کولای. په دې خاطر هغه پرته چې دوی کوي هغه وایي امور مملکتي خیش خسروان درن هغه سنجولي به نو کچيري پاکستان دا شرط خو هم خون صاحب ملا برادر ویل او هم دارنگا دا از من لخوا هم رئیس اومی اتاق از من همکار شغل حجی صاحب سید کریم خان هاشمی ویل هم ملگر از ما محترم الکوزی صاحب بخفل ویناکی ویل چه کچیر پاکستان لار پرانیزی باید به ملی معتبر تضمین را که چه بیای نتالی کچیر دوی دغه مسلی ته ژمن موسی منګه خوشاله چې لاره خلاص شي ځکه چې هندستان ته لاندې لاره هم دغه دي.
یعنی تاسو هم دې کلک تضمین غوښتون کې یاست به تضمین فکر کوئ چې لاره
نه خلاص ځکه چې داخله نه له هان شي بزرها او کانټینر د بهر سره شي کراچي کې بند پاتې شي د دې ځای څخه میوي هلته په بولدک کې داویش کې یا په دا دندی پټان کې یا په غلام خان کې یا په تورخان کې دلته ورسته شو خراب شي نو څه ضرورت دی د تجارت.
ډیر مننه. کور ودان له ټولو درنو ملمنو څخه د اقتصاد پانسي استاد تاج محمد تلاش د افغانستان پاکستان د ګډي سوداګری خونو مرستيال خانجان علي کوسي د افغانستان او پاکستان او د افغانستان د سوداګری خونو پخواني رئیس ازرخ شافیزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.